د ماسپښین دوه بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي پراونه خبرونه کې په وړاندې ووري چې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ او د افغان حکومت د سولې رواني هڅې هم وستایلې د سولې په برخه کې هم پرمختګونه شوې دي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه رضوان مراد اوروي
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو د راوصلو په پروسه کې کلکه همکاري وکړي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو کې لسګونه وسلوال وچل شوي او د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریچ شوی و د خبرونو تفصیل د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو دروصلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي د امریکا فرانسې کاناډا جرمني جاپان ایتالیا او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی او یا وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشري وروسته په یو پریکړه لیک کې ویل چې موږ د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپېښو ګواښونو له امله اندېښمن یو او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوو پروانه خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات هم اوریدلی شئ د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري د بغلان والی عبدالستار بارز د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تازه جګړو کې چې د پنځشنبه له سهاره پیل شوي شاوخوا 1.5 وسلوال چې څو تنه قومندانانو وشل شوي دي د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه پورې د بغلان د جګړو په اړه څه نه دی ویلي په همدې حال کې د بغلان چارواکي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې جګړو سلګونه کورنۍ خپل سیمو پرېښودو ته مجبوره کړې دي افغان هوایي ځواک پرون په سرپل ولایت کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري کړې ده د سرپل د والی وین زبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بمباري کې چې په سوزمقلا ولسوالۍ کې شوې د طالبانو دوه قومندانان وچل شوي او شپږ وسلوال ټپیان دي ښاغلي امانی ویل برید پر هغو کسانو شوی چې د طالبانو د مشر ملا منصور د فاتحې لپاره راغون شوي وو چارواکي وایي په دې هوایي برید کې د طالبانو یو رینجر موټر او څلور موټر سایکلونه هم له منځه تللې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان چودنو شو خو نوموړی ترې روغ ووت د ننګرهار ولایت وین عطاو الله خو ګڼي ازادي راډیو ته ویل چې چودنه د جلال آباد ښار د درې میناهي په سیمه کې په یو رکشه کې د ځای پر ځای شوي ماین په نتیجه کې وشوه نوموړي ویلي چې د کوټ ولسوال له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و چې چودنه پرې وشوه په دې برید کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسېدلی او د فراولت د ګمرک سرپرستوي د ولسی جرګې د غړي سمي الله سمیم په مشرۍ یو شمېر وکیلانو د ابو نصر فراهیل بندر څخه د کتنې پر مهال د تیلو 25 ټنکرونه پرته له ګمرک کېدو خوشی کړی دي د ګمرک سرپرست اجیر خان ظهیر وایي د وکیلانو له ګمرک څخه د کتنې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لرل
پنځه شرایطي موټر د خوشی کړو یو د وکیلانو نه چې د فرا ولایت منتخب وکیل دی سمیع الله سمیم نومیږي او ورسره د بغلان یو وکیل چې انجینر صاحب زکریا نومیده خو په فراز کې دلته چون د فرا وکیل او د معرفت لر ظاهرا د معلومیده چې د دې ټیم بشپړ ټول سمیع الله سمیم کیجاب کې چې ادارې ته ځي به د خپل نامه او معرفي نامه او مکتوب التور کې چې او اداره کوئی شي چې د دغه هیئت په ترکیب کې د کم کوم ورګانو نمائندګي متاسفانه دا کاريونه کډیر په سرعت سره راغله د لس د کو پیندرس د کو د پاره د ګمرک د فرا د ګمرک نه لیدنه وکړه او
خود فرا استاذ سمیع الله سمیم ویلی دوی له ګمرک څخه د څارن لپاره ورغلی او حکومت موټر او ټانکر نه دی خوشی کړي نو موړي تور پورې کړ چې د فرا په ګمرک کې پراخ مالی فساد روان دی هغه څه چې د ګمرک چارواکي ردوي
آزادي
د متحده ایالاتو ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. د قربانیانو پر څلي د ګلونو له ګېډې له کېښودو وروسته باراک اوباما وویل دا د نړیوالو ګډ مسؤلیت دی چې د دغه شان پیښو او کړاوونو د تکرار مخه ونیسي. ولسمشر اوباما په جاپان کې د جی و په سرمشریزه کې له ګډون وروسته نن هیروشیما ته ورسېد. نوموړی لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د 1945 کال د اگست په شپږمه نیټه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا یوې B-29 ډول الوتکه د جاپان پر هیروشیما ښار 15 ټنه دروند اټوم بم وغورځو چې په څو شیبو کې شاوخوا 80,000 کسان وشل. درې ورځې وروسته د امریکا د جاپان ناګاساکي ښار هم په اټوم بم وویشت چې د اټومي بمبارۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو سبب شوه. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو وغوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوذه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان هر جمعه مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرچیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دلته اضافي امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په فلوجه کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته یې وویل چې د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر آزادۍ پورې ودروي، ځکه دا جګړه د ده په خبره پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه چې مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راوړي. روسیا، پاکستان او آذربایجان د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو دې غیر دولتي ډلې ته له ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړې او شپږو هیوادونو ورسره موافقه وکړه. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی مشر جول سایمن سرګنده کړ چې د هیوادونو یو وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. او د امریکا د ولسمشرې د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید اوسي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي د 1230 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافی ګڼل کیږي. دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل د نړۍ مشران کافی دلایل لري چې د ډونالډ ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ او د افغان حکومت د سولې د روانو هڅو حمایت وکړ. بلور ته په کابل کې د سولې داري شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې شپږم څلور اړخیز غونډه به شای په ترکمنستان یا قطر کې جوړ شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مې د سولې پاړه د سیاسي چارو د سیړونکو ودیر ساپی نظر اخیسته چې د طالبانو د نوي مشر په ارتباط وایي.
فکر نه کوم چې د نوې مشر با دومره ځان سره آمادګي اتا
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو په ارتباط اس وویل
زموږ راپورونه دا دي چې د دوی د رهبرۍ له تغییر سره د دوی د جنګي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي، خصوصا د جنګ قومندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نلولو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. جیو همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه هم ملاتړ کوي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د افغانستان د ملاتړ اعلان په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړ. تفصیل له احمد تکل څخه.
د جی و مشرانو د خپل غونډې په پای کې په یو پریکړه لیک کې وویل په داسې حال کې چې افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په حل کې دی او اصلاحات تر کار لاندې نیولې دي، دا ډله ملاتړ ورڅخه کوي. د امریکا، کاناډا، برتانیا، ایټالیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو پرون او نن د جاپان په ایسیشیما ښار کې غونډه وکړه او په نړۍ کې د تروریزم او د کډوالو د بحران په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحثونه وکړل. د سرمشریزې په پای کې په یو پریکړه لیک کې د افغانستان په ګډون د نړیوالو بحرانونو په اړه د دې ډلې دریز بیان شوی. پریکړه لیک زیاتوي چې جی او افغانستان ته د ورپېښو ګواښونو او بې ثباتۍ له کبله اندېښنه لري، خو دا ډله له افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره پر خپلو ژمنو ټینګه ولاړه ده. د جی او د سرمشریزې پریکړه لیک په جولای میاشت کې په ورسا کې د ناټو سرمشریزه او په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس هغه مهم فرصتونه بولی چې د افغانستان حکومت کولای شي د اصلاحاتو د دوام په برخه کې خپل ژمنې پکې تایید کړي او نړیواله ټولنه کولای شي یو ځل بیا له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو همدارس په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلان کړ او په خپل پریکړه لیک کې وویل چې دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. که څه هم له دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د همدې غونډې په لومړۍ ورځ وویل دا ډیر هیله من نه دی چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به دا ډله سولې ته تیار شي، خو له دې سره سره یې پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کښېني.
In the short term we anticipate that the Taliban will continue
Poland mahalkism za tamanlarim che Taliban ba de soli khabaro takini kho da zmahila da che Taliban ba yawras pushi che de Afghanistan de niwolo twan lari no se che bayad wakri da di che de Afghanano pa mashrei de pokhlayni jidi khabari pail kri kho za pade ke shak laram che da karba pa najde ratlun ke ke tar sarashi. اوباما وویل طالبان خای په لاند محل کې تشدد او د بمونو په وسیله پر ملکی وګړو حمله ته دوام ورکړي. د جی وګړي وایي چې دوی د تروریزم هر بڼه ک حمله دي ک بیرحمي ک بشري سرغړونې دي او ک د ملکی وګړو په نخ کول غندي. د جی او د سرمشریزې په پریکړه لیک یادونه شوی چې داعش، القاعده شبکه او نور تروریستي ډلې د نړۍ د امنیت او انساني ارزښتونو لپاره یو جدي ګواښ دی، خو په پریکړه لیک کې په ځانګړي ډول د طالبانو نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې نه دی یاد شوی.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. دغه هیوادو په ورته وخت کې د افغانانو په مشرۍ د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د سولې د نوی هڅو په ارتباط بیا د افغانستان د سولې عالی شورا نن وویل د سولې شپږمه څلور اړخیزه غونډه ممکن په قطر یا ترکمنستان کې جوړه شي. خو د دې شورا مرستیال عبدالقدیر اوچخون ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل. افغانستان پنځمې ورته غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه له کابله استازی نه واستولی. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولای شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلی اوچقون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړه شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغیزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا خودلې ترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین 15 سلور اخیزی غونډې په 1300 میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. لدی وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږم سلور اخیزه غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. خغلی اولسن ویلي راتلونکي سلور اخیزه غونډه باید په پوره همغږي ترسره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 15 سلور اخیزه ناسته نږدې لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه. خو په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل:
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی. تر اوسه د هغه شناخت د طالبانو روابط کې دومره مکمل نه دی شوی. درسته چې په ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی؟ د صلح مدوري ده. زما په باور دې شرایطو کې غیر ممکن ده.
خغلی سیدی وویل: لدی سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو لدی وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د سلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچکون څرګندونې مو د ناجي صاحبوی په راپور کې واورېدې چې ویې ویل د سولې لپاره شپږمه څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ په ترکمنستان یا قطر کې جوړه شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جی و یا د وو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په حاشیه کې تیره ورځ وویل چې داسې نه ښکاري چې طالبان به په لنډه موده کې له جګړو لاس واخلي. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر صافي څرګندونې له وی خبرتیا وروسته در سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ورځ وروسته تر دې چې د طالبانو نوی مشر وټاکل شو وویل داسې نه ښکاري چې طالبان به په لنډه موده کې له جګړو لاس واخلي. حبت الله اخونزاده د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو. د طالبانو نوی مشر تر اوسه د سولې په اړه نظر نه دی ورکړی. نو څرنګه اوباما له طالبانو د سولې هیله نه لري؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي څخه وکړه.
فکر نه کوم چې دا نوی مشر به دومره ځان سره آمادگی اتا د دې ولري چې خبرو ته کینی دی. یو خوانه چې د خپل طالبانو پورې اړه لري، د بل خوانه د پاکستان حکومت هم دا چې موقف نیولې چې ولو که خبر هم وي ځان به خبره چولې او په ظاهرا نه په امریکا انتخابات شروع کړی دي. د زمونږ په داخلي چارو کې لاس وهي او دا ډول عملیات کړي وو، موږ په باندې خبر نه یو. دا دواړه علت ده چې اوباما په پوهیږي چې ډېر زر به دا ناسته ونشي.
نو که چېرته د سولې خبرې ونشي او په لنډه موده کې دې ته امید نه وي چې دا خبرې به کېږي، موضوع به څرنګه هواري شي؟
فکر کوم چې جګړه به لږ نور هم توده شي او په دې تودېدو د جګړې سره به امریکا هم قواوو ته خپل هدایت ورکړي. دوی به شدید عکسالعمل ښکاره کړي او دولت د افغانستان فکر کوم چې آمادګي ورته لري د طالبانو په ضد باندې او تخریبي اعمالو په ضد باندې د عملیاتو ترسره کولو. او بیا هغه پړاو کې به وي چې هم پاکستان هم شاید طالبان د موضوع ته حاضر شي او خپل غږ وکړي چې خبرو ته سره کینو.
په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د بهرنیو قواو په موجودیت کې طالبان دې ته حاضر نه شول چې د سولې خبرو ته حاضر شي له نظامی فشار سره سره. نو اوس په داسې وخت کې چې خارجي قواوې له افغانستانه اکثریت وتلي دي او محارب قواوې وتلي دي، نو طالبان به څرنګه د قوې له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي؟
پاکستان واقف دی او په دې پوهیږي چې وروسته دې هم هغه موقف پخوانی دوه مخې خپل ونیسي او ادامه ورته ورکړي. امکان لري چې په منطقه او جهان کې یو منځوي هیواد شي. په دې لحاظ باندې د امریکې عملیاتو ته به لبای کاته په آینده کې هم ووایي او هر مشر به بل هم طالبانو دا ویره ورسره وي چې که زه مشر کېږم او مذاکراتو ته نه ځم نو سرنوشت به مې همدغه سویل کچ د ملا منصور و شو ول چې د امریکای دا په لاسو پینځلاسو کلو کې دا اولین جدي اقدام و د طالبانو مستقیما د طالبانو په ضد باندې په پاکستان په خاوره کې چې دوی حوصله هم د ښکاري نور ورته نه ده پاتې تر څو چې دوی رانه ولي د مذاکره نیسه او یا دا ده چې په خپل ځای کې نه وي.
له پوهان صحابي څخه په مننه د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې د مولا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو پولیسو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ په کابل کې د پنځشنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د دې ډلې وضعیت له نږدې څاري. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وای نه تایید شوی راپورونه شي چې د مولا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو شمېر وسلوال طالبان نیت لري چې له دولت سره یو ځای شي. زیات له کابل در رحمت الله افغان پراپور کې
د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر منصور له وجل کې دوه وروسته د طالبانو په ډله کې درز رامنځته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا ډله اوس مهال ګډوډي سره مخامخ ده. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حکومت د دوی وضعیت له نږدې څاري.
زموږ راپورونه راغلي چې د دوی د جنگ په لیکو کې د مورال یو جدي ضعف په دې وروستیو کې لیدل شوی او د دوی د رهبرۍ له تغییر سره دا ضعف لا ډېر شوی. د دوی د جنگي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او سره د دې چې موږ په دې باور لرو چې د مورال دا ضعف او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي خصوصا د جنگ قومندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر مولا اختر منصور د شنبه پر ورځ په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تیر ورځ د هغه وژنه تایید کړه او مولا هبت الله خپل نوی مشر وټاکه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د مولا منصور له وژنې سره دغه ډله وشل سوي او د جګړې په ډګرونو کې دوه چنده کمزورې شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې په همدې خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې په دغه ډله کې اختلافات او تضادونه د دې لامل شوي چې له نوي مشر څخه اطاعت ونه کړي.
موږ د شنبې ورځ رپورټ چې راپورونه اخیستي استخباراتي کشتي راپورونه د دښمن په صفوفو کې ډېره ګډوډي راغلی او دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي. حتی قمندانانو چې شپږ ورځ د خپلو مشرانو سره رابطې وې ارتباطات بې واغه رابطې قطع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دا مهال له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې انګیزه او د زیاتو حملو توان له لاسه ورکړی. د ښاغلي صدیقي په وینا نه تایید شوي راپورونه ښیي چې یو شمېر وسلوال طالبان چمتو دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
حتی داسې راپورونه هم شته چې تاییدولی نشم. د دوی ځینې ډلې هڅې کوي چې تسلیم شي او له جګړې لاس واخلي چې دا یو مهمه مسله ده.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي وو چې د مولا منصور له وژنې سره په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره شوې ده او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د مولا منصور له وژل کېدو او د نوي مشر له ټاکنې سره ممکن د غډله په څو وړو ګروپونو وویشل سي چې بیا په داسې یو حالات کې له ټولو ډلو سره سوله کول ستونزمنه خبره ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې خبري شي او د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې آشنا رادیو په دې صفو باندې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت له سلو ډیر شزي د نظامی زدکړو لپاره ترکیه ته استولې دي. ترکیه ته استوي د دې وزارت مرستیال اقبال علي وای چې د شزینه افسرانو له نظامی زدکړو سره د افغان ځواکونو لیکي لا پیاوړي شي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنگیدل هغه مسولیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا خزي هم لري. او لنظامی زده کړو پرته یې تر سره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنګ په جبهو کې وجنګېږي.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسې درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو له ورونو سره یو ځای ملاتړلې ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسې د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود، دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت معلوماتو له مخې ترکیې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړي دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ یو سلو لس ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت یو سلو پنځوس نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګیږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بیلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تیره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تیزې شوي او اراده دا د چپراتلونکو لسو کلونو کې لس زره ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداوم چې یو افسره دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدا این وعده را با
خدای زل تاسره د ژمنه کوم چې افغانستان هماغه سي چې سرلوړی وو سرلوړی وساتم. ترکیه ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنگ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنگ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
له عصمت څاروان اورو چې د یوې نوې دوا د کشف په اړه معلومات را سره شریکوي.
خبریاست امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغه په یو سلو اتیا ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخه نیول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونې د پیل راپور مودا و چې د نړۍ د وسترو سنایي تی هیوادونو مشرانو له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. دغو وسترو سنایي هیوادونو د نړۍ په کچه هم یو لړ پریکړې کړې دي. په روان خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه لرو تفصیل درکو.
ا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر لیکي د وسترو صنعتي هیوادو پام به افغانستان ته ډېرې سترې صنعتي ګټې ولري. عبدالرحمن له اورزګان لیکي د وسترو صنعتي هیوادو ملاتړ له افغانستانه مهم دی. حامد مومند له کابل لیکي دولتونه باید پر پاکستان فشار راولي چې طالبان سولې ته قانع کړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي حکومت باید د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي ځکه چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. زین الدین مبارز له هلمند لیکي موږ په هلمند کې برېښنا نه لرو. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي د کندهار په شاولي کوټ او میوند ولسوالیو کې باید د طالبانو پر ضد هڅې وشي. حامد مومن چې مخکې هم یو اس ام اس ما ولوست په یو بل اس ام اس کې لیکي که د سولې خبرې هر ځای کېږي افغان حکومت باید طالبان سولې ته قانع کړي. عبدالولي پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید د سولې لپاره ډېر کوششونه وکړي. البته ازادي راډیو ته یو شمېر نور اس ام اسونه هم راغلي دي. جمیل مومند له خوست لیکي چې د شیخ زاید په پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیات شي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه د لپاره سډیر اوږده وي سم نه لوستل کېږي، نو هیله لرو چې خپل پیغام په لنډو ازادي راډیو ته راواستوي څو له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړو. 2:30 دي لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
دا وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو له افغان حکومت سره د تورزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو دروسلو په پروسه کې د خپل کلک همکاري ډاډ ورکړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 1.5 وسلوال وشل شوی دی. افغان هوایي ځواک پرون په سرپل کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباری کړې. چارواکي وایي چې دغلته د طالبانو دوه قمندانان وچل شوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان 14 شو خو نوموړی ترې روغ ووت. د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چېرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. نوموړی باراک اوباما لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوج ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د شیعه ملا مقتدا صدر پلویان په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره مظاهرې کوي. او د امریکا د ولسمشرې د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي.
وسم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
السلام علیکم. په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خود مسولینو وایي له ګاونډي هیواد پاکستان سره سوداګري د نور کلنو په پرتله لږ شوې ده. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته له پاکستان سره د سوداګرۍ د لړیدو علت د نن په افغانستان کې د تقاضا لړیدل یاد کړل.
پاکستان سره هم زموږ تجارت د راکړې ورکړې کم شوې دي او دا غي اساسي درد ده چې په افغانستان کې تقاضا کم شوې ده. اما یو څه ستونزې مشته، اما د ترانزیت ستونزې زموږ په کراچۍ کې تقریبا اوس د 80% درجه حل شوې دي او کم مال چې راځي موږ 80% کراچۍ د بندر څخه استفاده کوو. هغه مالونه الته په اسانه طریقه باندې
د دوه ورځو په موده کې زمونږ مال حرکت. د شغل الکوزی په خبره د دې ترڅنګ ل یاد هیواد سره د ترانزیت په برخه کې هم تر یو حده د افغان سوداګرو ستونزې هوار شوې دي. په شمال ختیځ زون کې 40,000 بزګرو ته د کرنې په برخه کې آسانتیاوي برابر شوې دي. په دغه زون کې د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د دوی د پروګرامونو لاري د دغه ځون بزګرو ته د باغداري او مالداري په برخه کې حیواني کلینیکونه او داسې نور د اړتیا وړ خدمات ترسره شوې دي. د شغل ملخیل په خبره د دوی له دغه پروګرامونو څخه ډیرې شوزو هم ګټه اخیستي او په دغه ځون کې ډیرو شوزو ته د چرګانو فارمونه، د کوچنیو باغچو لپاره وسایل او داسې نورې اسانتیاوې برابر کړې دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې او اقتصادي خبرونه مو واوریدل. او د اقتصادي خبرونو په ارتباط نړیوال مهمه پریکړه، البته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د پریکړې په اړه راپور لرو. پروانه خبرونه کې مو په پیل کې د دغو وسترو صنعتي هیوادونو د پریکړې په اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړل چې د افغانستان د ملاتړ اعلان وکړ. په ورته وخت کې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکران په ارتباط باید د منسک د موافقې پر اساس خپل ژمنې پر ځای کړي، کنه پر ضد به نور اقدامات وشي. د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې د نړۍ د اقتصادي وضعیت پر څرنګوالي هم خبرې وشوې، خو تر څنګ پر ځینو مهمو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، سمندري امنیت او د انټرنیټ پر امنیت هم خبرې شوې دي. جزئیات فرشته جلال زئی پورا پور کې.
په جاپان کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو چې د و ګروپ هم ورته ویل کېږي، وویل چې نړیواله اقتصادي وده هغه بیړنۍ هدف دی چې پر نورو لومړیتوب لري. دوی په ګډه د هغو خطرونو پر ضد د مبارزې ژمنه هم وکړه چې نړیوالې اقتصادي ودې ته خطر پېښوي، چې د نړۍ نظم ته د تروریزم لامل متوجه ګواښ هم پکې شامل دی. دوی هم دار اندیښنه څرګنده کړې چې راتلونکي میاشت په بریتانیا کې ټولپوښتنه او له اروپایي اتحادیه د دې هیواد د وټولو امکان به نړیواله اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ کړي. د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو هم دار وویل چې په اروپا کې د مهاجرینو بحران یو نړیواله ستونزه ده او د حل لپاره باید نړیوالې هڅې وشي. دوی د سختري جوړولو د فعالیت د مخنیوي لپاره او د تروریستانو د مالی سرچینو د بند ولو په خاطر یو پلان هم خپور کړ. د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې روسیې ته خبرداري ورکړ چې د مینسک د موافقې موادو ته خپل تعهد ټینګ وساتي او خپل ژمنې عملي کړي. په جاپان کې د دې غونډې په څنډه کې د امریکا، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني او فرانسې مشرانو د ختیځې اروپا پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. دوی نن په ګډه اعلامیه کې وویل چې روسیې د مینسک موافقه په بشپړ ډول عملي نکړي او د اوکراین د خاورې بشپړتیا درناوی ونکړي پر روسیا بندیزونه لګولای شي. د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوی موږ یو ور بیا له اوکراین د کریمیا بیلول او الحاق غندو او پر خپل دی پریکړه چې د اقدام په رسمیت نه پیژنو او په دې مسله کې د شکیلو خواو پر ضد به د بندیزونو پر پریکړه ولاړ یو. دوی هم درس په اوکراین کې په روان بحران کې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې داسې ټینګامونه پورته کړي چې د اوکراین په ختیځ کې بشپړ اوربند ټینګ کړي. دوی هم درس د اوکراین په لانجه کې له شکیلو خواو غښتنه وکړه چې له ځند پرته په اوکراین کې د بیلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د انتخاباتو لپاره کار وکړي. د مینسک موافقه چې د 2015 میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شوه، د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسیې د پلویانو بیلتون غشتونکو ترمنځ د جګړې د کمیدو سره مرسته کړې ده، خو په سیمه کې خلخال نشته لا هم روان دي. په اوکراین کې په وروستیو دوه کلونو کې 9300 تنه په روانو نشته کې وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په جاپان کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته هیروشیما ته تاریخي سفر وکړ. اوباما د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د شهر ته ځي.
په نړۍ کې په تیرو دوه کلونو کې شاوخوا زر کسان پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوی دي. له دغو کسانو څخه 40% د سوریې دي. د خبرې د روغتیا نړیوالې ادارې د پنځشنبې په ورځ په خپل راپور کې وکړي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو ادارې 504 نوي حملې ثبت کړې چې لعمله په 19 هیوادونو کې 9095 کسان وژل شوي او 1516 ټپیان شوي دي. دا پیښې د 2014 کال د جنوري میاشتې څخه د 2015 کال د دسمبر میاشتې پورې رامنځته شوي. د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي او له دغو کسانو څخه 40% له سوریې څخه وو. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې جګړه روانه ده او پر روغتیایي مرکزونو تر ټولو زیاتې حملې په دغه هیواد کې پر روغتونو، امبولانسونو، ناروغانو او روغتیایي عملې شوي. له دغو پیښو سره په تړاو له سوریې وروسته د فلسطین، غزه او لویدیځ تړانګه، عراق، پاکستان او لیبیا نومونه اخیستل شوي. د دغه حمله په پایله کې 325 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. شاوخوا 2% حمله قصدي ګڼل کیږي او ډیری حمله د خلکو پر روغتیايي خدماتو منفي اغیز کړي. په دغه تلفاتو کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د حمله له امله د 23 وژل شوی او 10 ټپيانو شمیر هم شامل دي. د امریکا د پوځ د یو راپور له مخې دغه پیښه جنگي جنایت نه ده پیژندل شوی او په غلطي کې رامنځته شوی و. خو بی پولي ډاکټرانو د دې پیښې په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي 35% حمله د حکومتونو لخوا شوي، 10% د وسلوالو ډلو لخوا او 10% د نامعلومو کسانو لخوا شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپر دولس شپږمې په افغانستان کې خبریشي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو، البته وړاندې نه دغه وسته پروګرام خبرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام طاهر روشن تاسو ته وړاندې کړي و یادونه کوم چې نن له 3 to 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نن کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د کونړ په ارتباط د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، خپل نظریات د کونړ د رغاونې په برخه کې له میلمنو سره شریک کړئ او همدارس د ازادي راډیو له لارې دغه خپل نظریات له نورو چارواکو سره هم شریک کړئ. وخت په یاد لري له 3 to 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام نن کونړ ته ځانګړی شوی دی. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې ګران منوالو د سلامونو په وړاندې کولو او ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د دې بیا هم ستاسو د نن ورځې د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی او زه تاسو روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام چې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه چې تاسو یې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریږدئ جوړیږي. نو لکه څنګه چې په هر اونۍ کې بیلابیلې پیښې او موضوعګانې چې ستاسو پام ځان ته اړوي او تاسو د هغه په هکله موږ ته پیغامونه رالېږئ، نو موږ هم د هغه سره سم دغه پروګرام جوړوو. په دغو ورځو کې زموږ د زیات شمېر اوریدونکو پیغامونه د نورو موضوعګانو برسره د ملا اختر محمد منصور د مړینې په هکله و چې موږ هغه پیغامونه بیره تبصرې تاسو ته خبرو، او ځینې نور پیغامونه چې تاسو د ځینو مشخصو موضوعګانو په هکله پوښتنې کړې دي، نو موږ د هتر امکانه د هغو پوښتنو ځوابونه درته برابر کړي. نو راځي چې دغه پروګرام ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
السلام علیکم، زه محمد غازی لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکی. دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیدم او د ازادي راډیو ټول محترم جورنالستانو سره مې هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. ټول افغان او ټول افغان ملت ورسي او دغه ما پیغام باید نشر شي چې کله د سولې خبرې رانږدې شي او سولې تلاره هواره شي، نو پاکستان راستن د طالبانو مشران وزیر وزنی ملا اختر محمد منصور هم پاکستان د ایسای کسانو وزلې ده، او ملا محمود مر اخونم پاکستان ایسای وز، او بیا د دغه رهبرانو موډي او سږي ورکی ما پټول افغانانو پټول پښتنو باندې دا غږ ده چې د پاکستان لپاره قرباني مو ورکوي، د پاکستان راوځي، په پاکستان جهاد اعلان کړي، او مونږه پاکستان په خپل منځ کې جنگي او پاکستان د دې جنگ کې ګټه ده، او باید خپل ځانو کې ځنه خپل گریوان کې شر وکړو. همدغه که هر څوک افغان دا وزل کیږي نارای تدبیر الله اکبر جهاد په پاکستان اعلان کړي، خپل ځانو کې ځنه افغانانو دې جنگ کې د پاکستان ګټه ده، پاکستان ته مخ مور کوي، پاکستان لکه خښت شپږ مخه پالیسی لري او دې ته باید موږ دولس مخه پالیسی جوړ کړو.
خپل پاکستان نه لاس واخلي د پردو م قرباني کیږي او خپل هواد او پیژنې خپل افغانیت او پیژنې خپل افغانیت مسلمانیت او پیژنې افغانستان ته خدمت وکړي او کتا سودغه رقم د پاکستان منی او د پاکستان د ایسای منی ولا مته بموزنی کچیر ته تاسو افغان حکومت ته رسول ته غاله کی دورانیږي سي ولا لالی بمړی بمرکی زوندای بمرکی او تاسو به د پاکستان د ایسای قربانی کیږي دایما پیغام دا دایما پیغام نشر کی د ازادي رادیو ټول خبري اعلان څنګه مهله دا وسلام.
السلام علیکم، زه قاری فیضان د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نه سای سره په اړیکه کې یم. د منصور صاحب د مرګ اوازه چې کومه د راډیوګانو خپره کړې ده، دا مطلقا درواغ ده. هیڅ مسلمان دې تشویش نه کوي او زه ستاسو د راډیو د همکارانو سره خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غلام سید بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه چې وایي امیر المؤمنین چې څه وایي، دا ټول د امریکا د میډیا خبرې دي، دا هیڅکله رښتیا نه دي، دا پاک دروغ دي. السلام.
زه د کونړ ولایت نه خبرو کوم. څرنګه چې خبرونه کوم واورل چې اختر محمد منصور وژل شوی دی، دا د افغانستان ملت لپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې دا د عیسائي نوکرو خدمتګر صاحب څرنګه چې کابل ته برای راست خپل استازي را لیږي، نو دا معلومی چې هغه آزاد او مستقل سره دا ولله دی چې حکمتیار صاحب حکومت سره وزی شي او دا اختر محمد منصور او مړینه منګه باندې مو خوشاله ان شاء الله الله دې ټول عیسائی نو کرام وکړي.
السلام علیکم، زما نظر دا دی چې د افغانستان طالبانو کوم مشران چې په شهادت رسیږي دغه ورسته څخه اوس په کار دا دی چې دواړه طرفین بیا ما چې خپل نظر په دې باندې تمرکز کړي چې اتفاق او اتحاد در راولي، دا اختلافات خود ما بین سره لیري کې او تدوی ډلې چې ما چې سره متحد شي او یو مشر په اتفاق سره وټه کې. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په چیر خبرونو کې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد د واکسین لګولو د پروسې یا د هغه د کارکونکو د کار د څرنګوالي څخه شکایت کړی وو. نو موږ لومړی د هغو اوریدونکو دغه پیغامونه او وروسته بیا د دغه پروژې د یو مسؤل کارکونکي ځوابونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی به د شکایت کوونکو پیغامونه واورو.
پیغام سب کول مدد زده زابل ولایت له شغر ولسوالۍ نه خبر کوم. زه فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوي، خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پر بشپړ واکسین نه کوي او کوم د طالبانو لخوا ځکه هم ته ټینګار نشته ور باندې، خو مګر دلته هغه کوم مسؤل ادارې چې دی هغه خپل کار سم تر سره پر نه رسوي او هغه شراشه دلته زموږ بازي کورونا ټول پاتې وي او هیڅ چاته واکسین رسیږي نه. زموږ خبره باید زابل او مقامات ته او دفتر ته ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دا غیله خوایسته دولت ته غیدا واکسین والا دی باندې کی ولې چې واکسین نیم ځای کوي نیم نه کوي، دا یو ډیر غټ درامو ویل سي دا خسي واکسین ټول پر رسیدي دی ورته.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسو شکایتونه چې د پولیو د واکسین په اړه مو کړی و او اوس به هم د دې موسسه یا پروژې د یو کارکونکو ځوابونه واورو.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټول خبري نام ته اعتذار د ولسوالۍ د پولیو د واکسین د مسول په سپات اجازه خبره کوم. کم چې پرونه بل ورځ د واکسین د پولیو پرزیدچا غلطه خبره کړې و چې دلته په اعتذار کې باجی سارو ته واکسین نه رسیږي، نو زه ټول ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله الرحمن په تاسو کې موږ مشکل د واکسین په ستګه کې نه سیاسي او نه بل کوم مشکل لرو. کوم چې شکایت کوي دا غو خپل شخصي خبره ده، نو هغه څه کولای شي په دې باره کې لمر معلومات وکړي. موږ ان شاء الله مشکل نه لرو، دوا بخښ موږ لرو، یو روزمره واکسین دی او یو انایډیکان دی یا کمپاینونه چې دي، نو د کمپاین په ستګه کې موږ ان شاء الله مشکلات نه لرو. موږ ټول ساو ته لاسرسي لرو او د هر سيد لپاره مو بل خلک تاکلی دي موږ خپل اهلکار غواړو، اهلکار ته کار فارو چې موږ ته کار وکړي. غیر اهلکار خلک موږ لکه رئیس خو هغه بیا زموږ په مقابل غلطي دغه کوي، غلط راپورونه ورکوي، هغه هم د سنې له لارې چې هغه ډېر غلط راپورونه دي او ټول خلکو غوږو ته راپور رسیږي. نو ان شاء الله الرحمن موږ خپل دفتر ته او ټول ولسوالۍ دغه ته اطمینان ورکوو چې موږ مشکل نه لرو. په ټول ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین دوام دی او مشکلات سیاسی هم لرو او دغه سي ملکي هم لرو هیڅ حرم دغه نه لرو ان شاء الله الرحمن ټول سهام کور کیږي تکواریج لاندې راغلي ده د کمپاین بشپو کې موږ ما بخښ لرو چې هغه جریان مانیتور ده او پوسټ مانیتور ده یو ورسته کمپاین مانیتورینګ ده او یو د جریان مانیتورینګ ده چې هغه ټول په درې ورځو کې ګرځي او خپل مانیتورینګ کوي تاسو راځرانو پسې نو ان شاء الله الرحمن مشکور منتکا په تکواریج لاندې راستري ده کار څوک دا خبره کوي هغه غلط خبره ده څوک دا چې کار په پټه نه کیږي او نه کولای شي نور نو تاسو ویره دی ټول خبريان ته سلام
السلام علیکم زه پراز ولایت ناصر خبره کوم ما ویل کدا د بندیان پر خاطر باندې خبره وتی خ بندیان خطا خلاص کی خو سناسه باز طالبانی بندیان دی باز خو بی گناه خلک بندیان نو د بی گناه خلک نو ساده په جرم بندیان باید هغه خلک هغه بی گناه خلک ملي کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ګورو یا ته مزدان ولایت شلخه سور سوالیسه تاسو سره سره په تماشین نو ګورګین ګورګین وشوګین کوم چې نو سره ګلمنه کې ویلا دا باندې باندې دی وروره نه ورسته نه هم داسته نه شیشته نو څه پیغام دی ورکول چې ورکو ته ورسې
سلام علیکم زه در من ولایت د خرشین د ولسوالۍ خبر کوم دا د نور مقامات څخه دا هیله بس دا د خرشین د ولسوالۍ خدای لکه دا شبکې سم کار نه کوي تاسو
ازادي راډیو ته خپل پیغام سپته او ما ټول سنگینوالو ته مبارکي ورکوم چې د سنگین ولسوالۍ نور ان شاء الله په امن کې د عوامیت پکې شتون لري په لحاله په سنگین ولسوالۍ کې دراز جنگ او جګړې شتون نه لري پیل دیوازې د سنگین په بازار او په دغه شاوخوا کې جنگ شروع دي نو د سروانکلا او نور شاوخوا سیمې د جنگ څخه خلاص ولې کله لا پاک رضا و نو د سنگین ولسوالۍ ته د مبارکي ورکوم چې دیږي د ټول ولایتو او د ټول ولسوالۍ کانو څخه ډیر تخپل ولسوالۍ ته راوګرځيږي او خپل ولسوالۍ ته راځي ځکه چې په ولسوالۍ کې تر بل هر وخت امنیت شته او د بیا رغونې کارونه هم شروع دي چې مینانه په پټاو شوی او بیا دمبرونه خراب شوی او هغه ډیر ته جوړیږي کار یې شروع دي تل حال اوس فلونو په چکان ولې د شان ډیر ته بیا رغونې کارونه د ولسي وګړو لخوا څخه تر مخ وړل کیږي ډیر کار شروع دي په سنگین ولسوالۍ کې د سروانکلا په منځ کې نو ټول خلکو څخه دا کوم چې خلکو د پیغورونو څخه ځان خلاص کړي لکه د کندهار کې د خلکو په پاکستان لګیږي وای د پاکستان حکومت موږ سره دا وکړل او هاي وکړل د سیو کړو او د سیو کړو موږ ولې موږ په تلاله ځخ په دان دغه د کوم چې موږ په کندهار کې ماجرات د انتلې وونه هر کله موږ چارواکو په ځابولو په جوړې ولسوالۍ د سند د مازیمادت په منځ کې نو اوس باید د ایراس خپل ولسوالۍ ته راوګرځي په ولسوالۍ کې امنیت شته راغله کوزي ازادي راتوي زنده باد وسلام
السلام علیکم زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د برکات کور د سربند کې نه په تماس کې امزاد ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم پس د سلام نامې د افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې زمنګ د کوشګنل د خیوه ولسوالۍ د برکات کور د سربند په ساحه کې سیند راوخته دي او زمکي په چروبانی بدل کړي نو حکومت څخه غواړم چې دلته موسسه پلي کاني ترڅو موږ د سیند غواخت خبر شو او کچته حکومت به غوري وکي نظمنګ پټي او زمکي او مالداري په ټوله په خړو بوله او چې موږ حکومت څخه غواړو چې موږ اساسي او بنیادی کارونه وکي ترڅو موږ د سیند غواخت خبر شو والسلام به احترام
زګر وسګانو راته جهره وته ولسوالۍ ته خدات پیغام پیړدم چې موږ ولسوالۍ سره سکوت سره مخ ده سل فصل کې مخره بازار کلاچی او ولسوالۍ شاوخوا بغلونه ټول فصل متری کې طالبان او دې سره ناشې نو بیا د حکومت زمرو ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي او سلام پکت احترام
السلام علیکم زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ته خپل پیغام سپتم وروره محترمه د افغانستان مجاهد ملت ته د اسلامي افغانستان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ترمن د سوله د دې ورته مبارکي وایم او الله دې وکړي چې دا په وطن کې تلفات صلح شي او موږ ټول د لغمان ځوانان د غیپ نمائندګۍ باندې د اسلامي دولت او دولت ترمن د سوله خملاتړ کوو او ورته خوشبينه یو او خدای دې وکړي چې نور د دولت مخالفین هم د دې په قدم باندې قدم کیږي او په وطن کې او تلفات صلح راشي او نور د ورور وجنه بند شي او په افغانستان کې د یو راتلونکي او خوشاله سولې په تمه سوله دی ژوندۍ وي په نړۍ کې سوله غواړو مونږ سوله باندې ویاړو سوله باندې ویاړو مونږ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامونه د سلام ازادي راځي او سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه وی استخه خبر کومه خو پاتیمه او زه د ازادي راځي او غواړم چې په ام کې خبرونه شروع کړي دلته مزبل راځي نه لرم مز غواړم چې ازادي راځي په ام کې دلته خبرونه شروع کړي په سپین بول دا کې والسلام
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زہ خان محمد اسلام یارمہ د ہلمند ولایت تنا دالت خستای سره خبره کومه ورور زما پیغام خو د سولې پاک له دغه دی چې د افغانستان د حکومت سوله د اسلامي سره زدا فکر کوم چې دا د جنگ پر هغه دوام هیڅ سغیزه و نه کیږي ځکه چې اسلامي په افغانستان کې دوه دونه جنگ جالی نه لري چې سوله وکړي او جنگ څه سکوت سي زه وایم چې سوله کوي سوله باید وکړي لومړی باید افغانستان خپل کې سوله کوي او د سولې تمه لري باید اختر محمد منصور او مولا محمد رسول د ډلې سره باید سوله وکړي ځکه چې مهم کسان افغانستان کې جنگېدلي کسان دغه دي چې جنگ د دوی د عمل روان دی نو که د دوی سره سوله وسي ان شاء الله جنگ به ورک شي په اسلامي ولاکه سره شل کې په پاکستان موږ زور دښمن دی پاکستان موږ سر کاکل دی موږ سي نه پوهیږو د خدای په دی نور وخت نن سم سلام
السلام علیکم زه محمد غیاس د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما د ازادي راډیو لوټول محترم جرنالستانو څخه هیله او ارزو ده چې زما پیغام نشر کی او زما پیغام ټول افغانانو ته ورسوي زما د پیغام او زما یوازینی هیله دا ده چې د ډاکټر صاحب ولسمشر غنی او انجینر صاحب حکمتیار ټول سره وکړي او د سولې تړون سره لاسلیک کړي او افغانستان ته سوله راولي مونږ یوازینی هیله دا ده چې مونږ په سولې کې ژوند وکړو او سوله مونږ غواړو مونږ له جګړو نور ستړي شوي یو او مونږ سولې ته تیږي یو او نور د پردو یو او د پردو جاسوسانو په لمبو کې ونسوځيږو او خپل ځان او خپل هیواد ته سوله راولو او زما یوازینی هیله دا ده چې ټول افغانانو ته او ټولو هیوادوالو ته مې دا پیغام ده چې له جګړې څخه خلاص واخلئ جنګ مه کوئ جنګ کې شر ده جنګ کې خیر نشته جنګ لور ده او کوڅه ښایسته ژوند غواړي او خپلواک ژوند غواړي په افغانستان کې د سولې او د ورورولۍ لپاره کار وکړي جنگ بس دا جنگ نه غواړو موږ سوله غواړو زما پیغام دی خو د ټولو افغانستان د خلکو او د ټول هیوادوالو لپاره د سولې او د امن پیغام وګرځوي او د ازادي راډیو له محترم جرنالستانو څخه مې هیله ورزو دا ده چې زما پیغام بار بار نشر کړي او زما پیغام ټول هیوادوالو ته ورسوي د جنگ او جګړې نوم افغانستان نه لری کړی او ټول نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې موږ د سولې غوښتونکي زما د پیغام د نشرېدو په هیله والسلام
السلام علیکم زما د ټول راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد السلام از جراوت ولسوالۍ څه زنګ درته وخم جراوت ولسوالۍ کې دا سخت حالات راغلي دي چې دا څور دي کې یو میاشت تقریبا کېږي چې جګړه شروع ده وستل حاله جنگ د جراوت ولسوالۍ پر مرکز باندې دی ولس ډیر په عذاب دی اکثره ولس په عذاب دی خپل کلی څخه د کورو څخه تللی دي څوک تر ولاندې پراته دي څوک خپل قربانو دوستان ته تللی دي جګړې دي اوانو نه توپونه دي زما د دولت صدا خایش دی دغه ته وجود کې یو پاولرنه وکي د مسلمانانو سوپر سوپر سخت عذاب السلام علیکم
بله سلام علیکم وفادار کونړی خبرې کوم د زاوی راځو ټول کارکونکو ته سلامونه دا د دې مشران شوراګان جوړوي بره کوزي هم دا ټول د مخې سیاست روان دي هم د حکومت سره لاس لري او هم د قچاغبور سره او هم د ورانکارو سره کله چې مشران یې زمنګ نه دي په کار لاول کې هم دا مشران سمول غواړي او بیا به موږ هم څو یا الله دې ورته هدایت وکړي والسلام
السلام علیکم زما د لارې کندار ولرو دا ته هم ست په دې مو چې ما ته سندور د مینه نه د خبرو مې شماره د میسج د لارې راغله او ورو ورو په کوم د مو کوم د پرې شو نو مو راوته ډیره مننه وکړه کوم دا شماره ما ته وسره واسته ورو ورو په مو خو مشه
السلام علیکم زه ناصر یم د کورا د ولایت کومري رسنه مالی او سندره د کني کوچی را راته نه شرکې شرکوای سی بس نه شرکې کنه نه کاغه لغه نمبر بل له ما دا غ نمبر دې زما ته یا پیغام کی راوسته و یا نو دغه شو ته نه شرکه بس سلام
ګرانو دوستان مشخو په دې خبرونه کې تاسو ته ستاسو خوشکړی سندری په هیڅ وجه نه خبرولای خو د خوشکړو سندرو یا د سندرو میلمانه د پروګرام د ټلیفون شمیره به درته وایم لطفا یې ولیکئ او لطفا همیشه د سندری د فرمایش لپاره په همدې شمیره ټلیفون وکړئ بریالي اوسئ البته دا ډیجیټل شمیره ده 02 02 3 1 3 2 0 2 یو ځل بیا تکراروم 02 02 3 1 3 2 0 2. درنو اوریدونکو په همدې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو دراغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لس دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
فسیکا که هم اور د دې شکه مثبت تغیر راځي په پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو